سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستوایم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په ولسي جرګه کې نن اووه نماند وزیرانو او یو نماند رئیس ته د رایې ورکونې پروسه ترسره شوه، خو د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولی دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ایراني اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ښځو د چارو وزارت ته نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته نوماند طاهر زهیر ونه شو کړی چې یو سل درویشت رایه چې د باور لپاره اړینې وې ترلاسه کړي. نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو. ولسي جرګې نن د 15 نورو وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند ته د باور رای ورکړي. په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي 15 ته ورسید. کابینه 43 وزیران لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي تراد وژلو خبر ورکوي چې په روندې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کندک پر قرارګاه وشوه. سیمه ایزو چارواکو په دې برید کې د 11 پوځیانو د وژل کېدو او 43 نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړی او ویلي دي چې هغه له خپلو وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په اهلي شیر کلي کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شو.
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود. شب گذشته در حمله
دفاع وزارت په پرونی برید کې د یوازې 10 سرتیرو وژل کېدل او و نور ټپي کېدل تایید کړي دي. د غبرید مسولیت روس چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی. له غزنی په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل کېدل. د راپورونو له مخې د دې ولایت له 19 ولسوالیو په شاوخوا 10 طالبان واکمن دي. د ایرانی اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوځي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسولیت پر اسرائیل اچولی ووژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي، خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي. په پاکستان کې په دوه ترافیکي پیښو کې له 10 زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. تېره شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینی بوس او پرخښتو بار دی ویلارې ترمنځ په ټکر کې 11 تنه مړه شول. په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې، زړه موټر او د ډرایور نو لخوا ترافیکي مقررات نه پاملرنه لري. دغه پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې مشر د عربي ټولنې اوبخې عمومي منشي احمد ابوالغیث پرون یکشنبه د مصر په پلازمېنه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. د اردن حکومت په بیان کې ویلي د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې له فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د هغوی د لاسرسي په چارو کې اوږه په اوږه دریږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکزه وي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له 400,000 زیات کسان پکې وژل شوي او له 12 میلیونه زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کېږي، په نړیواله کچه ملي امنیت ته د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي وو بایدن ته د لیکت پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم وګوري. بایدن به د جنوري په 20مه نیټه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. او د برتانیا چارواکو ویلي راتلونکو اونیو کې د کورونا په ضد پراخ واکسین له پیلولو مخکې 2,200,000 نور واکسین هم برابر کړي. برتانیا چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ ډېرې مړینې لري، نن دوشنبه وویل هیله لري چې د کورونا واکسین په پیلېدو کې د نړۍ لومړنی هیواد شي. برتانیا کې چې 8 میلیونه نفوس لري، تر اوسه له 8,500 زیات کسان کورونا مړه کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د افغانستان ولسی جرګې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې پروسه ترسره کړه.
امروز رای گیری کاندیدوزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
خب دې ډله کې د حسینه صافی ردیدو چې د ښځو وزارت لپاره کاندیدا و ګڼ خبرګونونه پارولي په دې اړه راپور درته لرو. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو ډیر وخت وزي، خو تر اوسه هم چارواکي نه دي توانېدلي چې اصلي عامل د هغه د وژنې اصلي عامل پیدا کړي. خبریالان په دې اړه اندېښمن دي. له هغې ډلې رحیم ګل نیازمن.
زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
او د بریتانیا څخه هم تاسو راپور لرو چې هلته د کووید 19 پر ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه تولید شوي او په خلکو باندې به وویشل شي. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. په ولسی جرګه کې نن وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. له دې ډلې کاندیدانو یوازې دوو نوماند وزیرانو، د ښځو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ نوماند وزیر طاهر زوهر، د باور رای وانخیستې. د حسینه صافی ردېدو ګڼ غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې د امنیست انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدي ویلي چې حسینه صافی په خپله وړتیا تر دې ځایه رسېدلې وه. فیروزه عزیزي د ولسي جرګې نننۍ رای ورکونې بهیر تعقیب کړی او همدا شېبه له کابله له موږ سره په دې اړه باندې جزئیات شریکوي. مهرباني.
د افغانستان ولسی جرګې نن 15 نومان وزیرانو او یو نومان رئیس ته د باور رای ورکړی. د ښار جوړونې وزارت ته نومان محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته نومان هارون چخنسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نومان نور رحمان لاقی، ترانسپورت وزارت ته نومان قدرت الله زکی، ټولګټ وزارت ته نومان نجیب الله یمین، او د افغانستان د ملي امنیت سیاست عمومي البته ریاست ته نومان احمد ضیا سراج، هغه کسان و چې د ولسی جرګې له لوري د باور یا د تایید رایه ترلاسه کړي. خو د ښځو چارو وزارت ته نومان د حسینه ساپۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نومان طاهر زهیر ونتوانېدل چې له ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. همدارنګه ولسی جرګې د ولسمشر د لومړي مرستیال له هغه څرګندونو وروسته چې د جنیوا کنفرانس په څنډه کې وکړي او دغه جرګې ځینې غړي یې فساد تورن کړل، نومان وزیرانو ته د رای ورکولو د بهیر د 5 ورځو لپاره درېدلی و. له هغه وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو ته د رای ورکولو لړۍ بیرته پیل کړه. خو د دغو نوماند وزیرانو په ډله کې وزینۍ ښځه نومانده حسینه صافۍ چې د ښځو وزارت لپاره نومانده وه، د رایو د شمیرنې په برخه شمیرنه یې له اعتراضونو سره مخ شوه.
محترمه حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان با کسب 119 رای تایید، 94 رای رد، 21 رای سفید و 4 رای باطل متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود راه نیافتند.
د اغل حسینه صافی پر د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمرا حمیدی د حسینه صافی پر ردیدو باندې تند خبرګون ښودلی. هغې ویلي چې حسینه صافی باید په خپل وړتیا البته مخته راغلې وه، نه د دې خبره د پارلمان د رایو په اخیستلو باندې. اخوا د ښځو د حقونو بلې فعالې اسیلا وردک هم ویلي چې د حسینه صافی ردول د پارلمان لپاره یو شرم دی. هغې په ولسمشر غنی او نورو چارواکو غږ کړی چې با صافی د ښځو د سرپرست وزیر په توګه په خپل ځای کې پاتې شي. ولسی جرګې له دې وړاندې لاس نومان وزیرانو ته د باور رایه ورکړې وې چې د ټکنالوژۍ او مخابراتو، لوړو زده کړو، مالي، بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، ملي دفاع، کورنۍ چارو، عدلي او سوداګرۍ او پانګونې چارو لپاره یې وزیران وټاکل.
مننه مننه فیروزه عزیزی و لکابل له موږ سره خبرې کولی. وی ویل چې نن و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د باور رایه لپاره صندوقونه ایښودل شوي وو. لاغې ډلې یوازې دوه نوماند وزیرانو د ښځو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعاتو فرهنګ نوماند وزیر طاهر زهیر رایه وانخیستې، پاتې نورو کاندید وزیرانو او نوماند رئیس رایه واخیستلې. تر دې مخکې هم 10 کاندید وزیرانو رایه اخیستې وې چې په دې سره ټولټال 14 نوماند وزیرانو د باور رایه اخیستې دي. البته 15 نوماند وزیرانو د باور رایه اخیستې. تر دې دمه سبا ته به 50 نوماند وزیرانو ته د باور رایه ورکړل شي. په دې ارتباط د افغانستان د ولسي جرګې له غړې اغلې شینکۍ کډوخیل سره خبرې کوو. میرمن کډوخیل، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست، حاضر شوي خبرې را سره وکړي. ټینګار دا و چې واړه او با تجربه کاندیدانو ته د رایه ورکړل شي، خلکو هم دغه توقع درلوده، دغه کار څومره شوی دی ستاسو په نظر؟
متاسفانه چې په پارلمان کې همیشه ډېر سیاسي برخوردونه کېږي په اساس د وړتیا کله هم تصمیم نه دی وشوی، ځکه چې تر ډېر د وړ کسان دي چې رایه اعتماد نه ده اخیستې، او ځینې کسان چې واقعا ځینې وخت د سیاسي مصلحتونو په حساب باندې کاږل شوي، متاسفانه هغوی رایه اخیستې ده. چې ځینې مسایل دي چې واقعا په د پارلمان په تصامیمو کې لاس لري یا رول لري، باید په دې باندې پوه شو چې متاسفانه دا سیاسي اختلافات، کله تنظیمي اختلافات، کله هم جنسیتي تعصب، کمپین مثلا، دغه ټول هغه مسایل دي چې په د ځینو وکیل صاحبانو په تصامیم باندې اغیزه لري چې متاسفانه نن بیا هم دوی وښودله. خو راځي د حسینې صافی
په ارتباط اغلې کډوخیل، زه غواړم د اغلې صافی په ارتباط خبرې زه لرم. اغلې تاسو پوښتم، یو څه بل مخکې له دې چې د حسینې صافی په اړه باندې پوښتنې وکړم، چې څه فکر کوئ دوی چې اوس رایه اخیستې او تاسو مو ویل چې ځینو یې دا وړتیا نه وه، د تاسو په خبره هغه پروګرامونه چې دوی تشریح کړي، یعنی هغه به پاتې کیږي، ضربه اصلا خلکو ته رسیږي، ستاسو په نظر څنګه؟
خب پس نتو امیدوارم که وکیلان بالاخره دل سنجیده او برخورد وکی هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر ورانده کړی و چې وزیران شوي، باید هغه تعقیب لپاره باید خپل هغه ستراتیژي بیان کړي، څنګه تعقیب پلی کوي او د هغه پلی کېدو ارزیابي باید هم وشي. متاسفانه کله کله نه کیږي.
خ د اغلی حسینه صافی د ردیدو په ارتباط چې دا د خزو د چارو کاندید وزیر و د تاسو نظر څه دی ځکه چې ډیر خبرګونونه یې پارولی دي او محدود کاندید وزیرانو وی یعنی یوازې دوه کاندید وزیر تر اوسه پورې معرفي شوی چې یوې رایه وګټله او دا دویمه کاندید وزیره چې نن رایه وانخیسته څه فکر کوئ چې ولې اغلی حسینه بریالی نه شوه؟
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د ځلچیزي رویه ډېره قوي ده او دا کله کله د ښځو له ادرس نه هم راځي. او بل چې په حسنی باندې نیوکه دا وه چې ولې د هر وکیل کور ته نه ده تللې ورغلې او له هغوی نه یې مستقیم غوښتنه ده کړې چې دا انصافا درسته نه ده چې باید یو د چا وړتیا ته وګوري، د هغه پروګرامو ته وګوري، د هغه پخواني تجربې ته وګوري، باید ورته رایه ورکړي. ضرور نه ده چې یو نوماند وزیر راشه دی یو وکیل کور ته او د درای لپاره مثلا اتمان باید یو ساعت دوه ساعت په هغه باندې ځای کړي. متاسفانه کله کله په د پارلمانیانو په منځ کې دغه خودخواهي همدومره حد ته رسېږي چې ولې ما ته ویل شوي نه دي، نو د هغه وظیفه ستا کور ته راشه، کله ته باید مغل ته چې په سټیج باندې درېږي خپل پروګرامونه بیانوي، په دغه په اساس باندې باید ورته رایه ورکړي. خو د حسنی په باره کې به دومره چې تر اوسه پورې په هغه باندې حیات صحیح شو، سبب معلومه چې ځینې رایې واقعا هغې اخیستې وې چې هغه یې په باطلو کې اعلان کړلې. په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلی اصولي دي بل کاندې او ښاغلی اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل وښوده چې موږ په دغه د رایې ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانې لرو، د تایید خانه او د رد خانه. د ښاغلی اخلاقي د تایید په خانه کې چلیپا رسم شوی وای، د اصول له لحاظه چې په مغز خانه کې که نقطه کې ښودل کېږي، که سواد شعی بل کېږي، که یو خط تشکیل کېږي، که چلیپا باید مثبت احصار شي، نو کله چې اصولي په هغه په مقابل کې عکس العمل ښودلی د هغه لاس رایې باطله کړه، باوجود چې هغه رایې زیاتې کامیاب به شو، خو یو تعداد کسان جګ شو انتقام له حسنه صافی څخه واخیستل او د هغې رایې په باطلو کې حساب کړي دي. څنګه یو مېرمانو په خپل پر اعتراض لیکم کې کوډ او بل اخره چې دا به حساب شي دوباره د حسنی رئیس سبا دوباره تکرار حسابيږي او ډېر امیدوار یو چې مېرمن حسنا صافی به بدیالې اعلان شي.
ډیره مننه کوم شینکی کډوخیل په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي لمو سره خبري وکړلې، مننه کوم ترې. نن ولسی جرګې وو نوماند وزیرانو او یو کاندید رئیس ته د باور یا عدم باور رای او لپاره پروسه تر سره کړل. لیډلې یوازې حسنا صافی او د اطلاعات او فرهنګ نوماند وزیر ونه توانیدل چې باور رای واخلي. د حسنا صافی رای به لکه څنګه چې اغلی کډوخیل ویل سبا ته بیا له سره شمیرل کېږي، البته د ښځو په ولسی جرګه کې د ښځو د لخوا دا غوښتنه مطرح شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بلا بل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبریال محمد الیاس د اې د قضیه د جدید څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وجل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوي چې دې کار خبریالان خوشینی کړي. د کورونې چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایبیا وایي دوی ته ویل شوي چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی چارواکی د دایي د قتل په تړاو نیولی دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایی د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیا ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایی د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
این در حقیقت سبب تقویت روح
ده په حقیقت کې د دولت د وسلوال مخالفانو د روحیه د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخ شه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنېسته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنه کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا اقره میاشتې پر 29مه په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نه اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه، خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا غږ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه د دغه سي قتلونو د چړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غي پراس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی دا غینم زمونږ غوښتنه دادا چې د الیاس دایی د مرګ چړنی باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبريال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیه په چړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی
د آزادی رادیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې و چې دا پیښه به چیرې او عاملان به یې وپېژنې او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي چې چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پورې کړي.
د کورونې چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنه کړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دي واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دي کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم ورشو بلخ ته. زموږ خبریال مجیب حبیبزی له بلخه یو راپور را لېږلی دی په دې ارتباط چې جنګ جګړو افغانستان او افغانان ډېر ځپلي دي او دوی په ځینو ناروغیو له هغې ډلې رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، خو ارواپوهان ټینګار کوي چې باید خلک د رواني ناروغیو د نجات یا خلاصون لپاره ځینې لارې چارې ولټوي. دا چې څنګه مجیب حبیبزی په بلخ کې له ځینو خلکو سره خبرې کړي او همدارنګه کارپوهانو سره هم غږېدلی او دا راپور یې را لېږلی.
جګړه او تاوتریخوالی اکثرا له غم، روحي فشار او منفي اندونو سره خوا لګوي. همدارنګ د انفجار، انتحار او وژنې خبرونه هم په ډیر سرعت سره په واقعي او مجازي نړۍ کې لاس په لاس کیږي. څو ورځې د مخه د ګالوب نړیوالې مؤسسې د یوې نظر پوښتنې د پایلو په خبرولو سره افغانستان د پرله پسې دریم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد ښوولی. خو له دې سره سره آیا د ښې راتلونکي لپاره د هیله مند کېدو او مثبت انګیرنې موقع شته؟ 38 کلن محمد پرویز د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ټکسي چلوونکی دی. هغه وایي چې د جګړې او بدبختۍ په شتون سره سره بیا هم سوله ییز راتلونکي ته باید هیله ولرو.
ما خود مو د جنگ کلون شدیم، اولادای مو فعلا د جنگ
خپل په جګړه کې لوی شوی یو او زموږ ماشومان هم په جګړه کې لویږي. خو زما شخصي اند دا دی چې منفي فکر ونه کړو، یو ورځ نه یو ورځ به سوله راشي او سوله راتلونکی ده.
22 کلن محمد یوسف د مزار شریف ښار په کفایت مارکیټ کې د صرافۍ هټۍ لري. د هغه په خبره سربیره پر دې چې افغانستان لا دوامداره وسلوال تشدد او وینې تویونې ځولیږي، خو دا چې نړیواله ټولنه د دغه هیواد تر څنګ ولاړه ده او د تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانانو ملاتړ کوي، دا هیله بښونکې موضوع ده او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت لیدلوری پراخوي.
بودن جامعه جهانی با افغانستان و ادامه حمایت های مالیشان با مردم افغانستان ما را به یک آینده صلح‌آمیز خوشبین می سازد.
اسدالله ضیا د بلخ پوهنتون د ارواح پوهنې څانګې استاد دی. دی وایي چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی، بېوزلۍ او د خلکو بېکوره کېدو د افغانستان د عادي وګړو ترمنځ د عصبانیت حس او رواني فشار زیات کړی دی. ښاغلی ضیا وایي چې په داسې یوه حالت کې به مثبت فکر کول سخت کار وي. هغه زیاته کړه،
موږ له ستونزو سره مخ یو، غمونه مو ځوروي او حتی مرګونې پیښې مو ګواښي. خو موږ باید په دې شرایطو کې هم پر مثبتو څیزونو تمرکز وکړو او هیله مند واوسو. دې ته فکر وکړو او دا ومنو چې په ژوند کې غم او خوښي دواړه شته او انسان د غم په ګاللو خوښیو ته رسیږي.
ښاغلی ضیا روان کړکیچن امنیتي وضعیت او شته تاوتریخوالي ته په پام سره په ټولنه کې د مثبت فکر د پراختیا او له منفي اند څخه د لرې والي لپاره لاندې درې ټکي وړاندیزوي.
اول تربیت خانواده است که شیوه برخوردشان،
لومړی د کورنۍ روزنه ده چې له ماشومانو سره داسې چلند وکړي چې دوی منفي فکرونو ته مخه نه کړي. دویم هم رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د بدلولو لپاره مثبت مسائل هم خبر کړي. او په ټوله کې بیا کورنۍ روزنه، عامه پوهاوی او د مثبت فکر په اړه ډیالوګ کولای شي د مثبت فکر پر وده اغیزناک اوسي.
ډاکټر محمد اشرف روان په بلخ کې د روحي او رواني رنځونو متخصص دی. هغه وایي مثبت فکر کول د ذهن په فعالیت اغیز لري او د رنځونو په وړاندې د انسان د جسمي قوت د لوړوالي ترڅنګ د هغه نفسي اعتماد هم لوړوي. اسدالله ضیا باور لري چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو مساعد شوی فرصت او له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د دوام تعهد کولی شي چې په ټولنه کې د یوې ښې راتلونکي لپاره مثبت فکر ته وده ورکړي. موجیب حبیب زید، آزادي رادیو، بلخ.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. وسم ورزو روزګان ته. په روزګان کې یو کس په داسې حال کې چې چسپکی یا مقناطیسي ماینې په موټر کې هم ځای پر ځای شوی و، وتوانید چې دغه ماین له خپل موټره لرې کړي. دا چې څنګه شریف الله شرافت ته غوږ دو.
که څه هم د موټر په تیز او زیات سرعت سره چلول زیات خطر لري او زیات وخت د موټر د تیز چلاو له امله په نړۍ کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو په اروزګان ولایت کې بیا برعکس د موټر په زیات سرعت سره چلاو د یو ځوان ژوند وژغورلی. و دیرش کلن سردار ولی چې فیلډر موټر لري او تل موټر په لوړ سرعت سره چلوي، ځکه یې د موټر لوړ سرعت چلول ژوند وژغورلی چې د ده په موټر پسې نامعلومه کسانو چسپکي او یا هم مقناطیسي ماین نښلولی وو څو دی پرې ووژني. خو د ده له لورې د موټر په لوړ سرعت سره چلول د دې لامل سو چې هغه چسپکي ماین د ده له موټره ولویږي او وروسته د ده د موټر له تیرېدو څخه چاودنه وکړي.
ولا دیر خلګه
سردار
ولی کسه هم علا جل جلاله و جغرلی یا واده پرو سوی نو خو سبب اید ده موتر پلور سرعت سر چلاو زکا پا دیورستوی که پا افغانستان که ده چسبکی ماینونو ده زیاد شمیر کسانو جوندو آخیستلی هغه چی ده دولت ده پورا حد و سراسرا بیا هم یو شمیر نامعلوم کسان ده خلگو ده وجول لپاره ده چسبکی ماینونو ده خلگو تر موتر و نورلندی کوی سردار ولی ته اوس هر ورځ لسګونه کسان چې د دوستان او د وطن خلک دي ورزی او مبارکي ورکوي چې دغه خطرناک ماین څخه وژغورل سو. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو ته غوږی است. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوری استودیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونشو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزارت نوماندې حسینه صافی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر ونشو کړی چې 130 رایې چې د باور رایې لپاره اړینې وي ترلاسه کړي. نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې یو دیش پوځیانو د وژل کېدو او 30 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د نومبر په 28 تهران په یو څنډه کې په پوځي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی او وژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې. په پاکستان کې په دوو ترافیکي پیښو کې له شلو زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. یوه پیښه په پنجاب او بله هم په سند کې شوې ده. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې. ټاکل شوې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پر نوي پړاو خبرې وکړي. او فلسطیني اداره او عربي ټولنه هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو وی در د فلسطین د خپلواک دولت په جوړیدو کې مثبت رول لوبوي.
خبرونه د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو .com کې لوستلی شئ. لمړی د زینو خلکو غږونه تر غو ورسته د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
ستاسو له پیغامونو
اول ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د بیتا د کلي څخه دا تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د کامی ولسوالۍ پخوا وخت کې وسایل نه وو او دغه د کامی پل چې دا د کونړ په سیند ډېر بره د کوټ کونړ په ولسوالۍ خوا ته جوړ شوی ده. موږ یو وارې په کامی ولسوالۍ کې مزل کوو او بیا د کونړ په لوري د کوټ کونړ په لوري مزل کوو. بیا په دې سدو کې تقریبا د لسو دقیقو لاره موږ په یو ساعت کې خارجو او ډېرې مرستې بهرنیو هېوادو وکړې. منګه حکومت نه هیله کوو هیله کوو چې موږ ته په سمرخیل او میالي صاحب کې نږدې پل وتړي چې موږ یو ساعت مزل په 15 دقیقو بدل شي. موږ همدغه هیله او ارزو ده او ازادۍ را دونه موږ دغه هیله ده چې چارواکو ته ورسي او نه شریک.
نوم می ضیاءالحق ولی مې د کونړ نن د خپل پیغام پر اقدامه انا د کومې مرستې کې له جنیوا د افغانستان لپاره وشو دي. زه په همدې هیله یم چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وخت نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو هغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي ترڅو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي. د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. والسلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي پنځم کې دوام دار اند سکه مسلسل درې تبیم کوي دوام کوي نو دا څه وخت دایو ته ضرورت لا سنابغه نظر شکیږي
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي
ډېر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي
نن هم د موضوع چیرو له ازادي راډیو سره و قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروایۍ له وجې ګڼ شمیر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي تبه لري ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو
دا سوه چې هغه چې وشه زیر شو داسې څلوېښت شپې سره وتلی وسې زیر شو دغه نه اخر که کای شوري که تبه وې راغله درېیم سهاره مې شپه دو املا به پرې تلله سوه راتلم نه داسې پرې راغله داسې دې وکړو سې داسې نېغ مې بورات دې دغه خپل ځونته داسې مې کار چویش کوي یو
ټوخېږي
یو نور بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي
تبه کوي
سره کوم تبه کوي څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داسې نه تکښنه وو پر چېږي شین شي څه مینه منډو سا وکړو چې مینه تاسو نه وکړې تاسو دا مشکل کې ده
ترې نمبر ته
رحیمه
څه چا سره بيستاري دلته
زه یې سره مې
دره تو اس بزوی دي څه سوي دي
درې ام نه په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته چې یو راهوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته یو تا غوند بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته یو تا غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص سی بیرته اوزي باندې باسي
کوټه م څنګه دي یخې دې کتو دي
کوټه یخې دې بخاري می یخې ده بخاري می یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره تبي کوي
نو سالور تبي م کوي پنځم کې دوام دار اند سکه مسلسل درې تبي م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته ضرورت لا سينه بغل نظر شکیږي بیا یې اته بم نظر شکیږي
برښنا
لکم جره غلې
ورتینه نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو ټوخې دا پیسې باندې دا دې شي کړو تک شین شو شو دې خاله لپس کای کولا او ټوخې دا ډیر
هلته چې بستر سوې کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بونډوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري بی کسی بی وسی نابلدی سړه هوا هغه څه دي چې د دوستونز څو برابر زیاتوي اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې د خپل هم د یخنی لامل سینه بغل شي
فرق یې نه دی شوای چې وای چې خوشوای دی خو چې دا غو خمه خسوره به دوی کی ای مریضی کی سینه بغل شي وته چې سینه بغل شو خدا غو میګوي چې عین خو به خرڅای وی سوره وی پلیاره کې دا تکلیف بیا یلتا دخلاول وی بیا یکسرا وغوڑی کیس وغوڑی داتا بی دیا نان این اندقا ضرورت خوی میگه پزوب خوکا پزوبی سورا دای خواه یخ دا در جمعت کو خو سورا و در بیستره تم لس نوسته در پا جمعت که خود اصلا نوی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونه تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په امریکا کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفی څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه د هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د پنځو کالو نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلې چې مثلا په افغانستان کې په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي
د شمیر له نظر د ماشومانو اصلا د ناروغي چې دی خصوصا میکروبي ناروغي دا په مجموع کې موسمی سیبغه لري دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي او په ژمی کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک کده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو شلو نه تر 10% پورې همدغه سینه بغل تشکیلي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارزوکی او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی
د سینه بغل لومړی نښه څه ده هغه ټوخی دی د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوین وو دا د سینه بغل د شدیدو عامل دی هر څومره چې سینه بغل شدیدی کې بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خني او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نشي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي اول واکسینونه د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوکوی دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغي او لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شدو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکړل شي د ټولو ماشومانو لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه ده چې انرژي شته ټول ویټامینونه شته د ماشوم د مړښت سبب کیږي په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي دا غنه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نوی همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر درې میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شه چې ماشوم ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیره خبره ده چې دغه ماشومان ته به کنټرول شي، د دوی د کور هوا په تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره ده، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنه په دې کې تاسو څه وایي؟
ګوري، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه د دوی ګرمې کې. دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمی ده، حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته ونیول شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خبرونه کې به واوري چې تیرونه د فوټبال د مینوالو لپاره ځکه ډیره بده و چې د فوټبال د نړۍ مشهور ستوره مارادونا پکې خپل ژوند بایلوت. مارادونا څوک و؟ د فوټبال په برخه کې کوم ویاړونه ترلاسه کړي وو او د څه لامل ومړ؟ پروانه خبرونه کې به په اړه معلومات واوري. دا هم اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې سپې د راتګ لامله د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پریکړه څه ده؟ آیا په ورزشکارانو او ورزشي لوبو به یو وار بیا بندیز ولګول شي؟ که وخت نو د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاق زیبا د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي. خو په پایل کې ناجیه صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل د فوټسال غوره لیګ پایلوبه نن د وی آی پی لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. د کابل د فوټسال غوره لیګ وروستی پړاو نن سهار د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبری پلاوی په حضور کې ترسره شو. د افغانستان د فوټسال کمیټې مسؤول دین محمد صافی وایي چې په دوو سیالیو کې د کابل لس غوره لوبډلې په دوو ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې 15 لوبډلو ګډون کړی و ولوبېدل او په پایلا کې درې لوبډلې د افغانستان فوټسال ملي لیگ ته لاره پیدا کړه. لوبه د شریفی سپورت او وی آی پی لوبډلو ترمنځ وشوه چې وی آی پی لس او شریفی سپورت لوبډلې دوه امتیازات ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ ایمرجنګ لوبډله نن په شپږمه ورځ کې هم چمتووالی باندې بوخته ده. ایمرجنګ لوبډلې لوبغاړو د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې خپل تمرینات ترسره کوي. په یاد تمریناتي کمپ کې چې د دسمبر د میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام مومي، د لوبغاړو پر غوره توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او وړتیاو لوړولو باندې کار کوي. او د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د یو بل غړي د کورونا ټیسټ هم مثبت وتلی دی. د نیوزیلند د روغتیا وزارت ویلي دی چې په دې سره اوس په کورونا ویروس اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر اووه تنو ته لوړ شوی. نیوزیلند ته په رسیدو سره د دغې لوبډلې د 53 کسانو څخه د شپږو تنو ټیسټونه مثبت وتلي. د دې مخکې شپږتن نور پاکستانی لوبغاړي هم په کورونا اخته شوي وو چې د غشمیر اوس په دې نوي مثبت ټست سره اووه تنو ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې پاکستان به د ډسمبر په 13مه له نیوزیلند سره د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه ترسره کړي او بیا وروسته دوه ټیسټ لوبې هم پلان شوي دي.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، تېره اونۍ په نړۍ کې د فوټبال د مینوالو لپاره تر ټولو بد خبر دا و چې د نړۍ د فوټبال مشهور لوبغاړی مارادونا په دې اونۍ کې خپل ژوند بایلوت. مارادونا څوک و؟ د فوټبال په برخه کې کوم ویاړونه ترلاسه کړي وو او د څه له امله ومړ؟ امید ظهیر ملی پاړه نور معلومات درکوي.
د فوټبال اتل دیګو مارادونا د دې لوبې په تاریخ کې یو پیژندل شوی نوم او ستوری و. هغه د لوبغاړي، روزونکي او د فوټبال د پیژندونکي په توګه د نړۍ نوموتی څېره پیژندل کېده. د فوټبال د تاریخ په څو لسیزو کې هیچا د مارادونا مهارتونه له پامه نه دي غورځولي. هغه ډیره هیښوونکې لوبه کوله. مارادونا به په لوبه کې لکه د برېښنا سرعت او د رنګین کمال نه نازکوالي په څېر لوبه نندارې ته وړاندې کوله. مارادونا هغه مهال چې اتکلنو د فوټبال له توپ سره به یې نور حرکات خلکو ته نندارې ته وړاندې کول او له دې لارې هڅه کوله چې خپلې غریبي کورنۍ ته د خوراک د پیدا کېدو لپاره یوه سرچینه وګرځي. مارادونا زلمی و چې له بوکا جونیورز لوبډلې سره یې لوبه پیل کړه، خو له هغه وروسته د هسپانیا بارسلونا لوبډلې سره یوځای شو. په 1928 کال کې د فوټبال نړیوال جام پر مهال، هغه وخت چې لوبډلې له برازیل سره مخامخ وه، د یوه غیر ورزشي حرکت په کولو سره د لوبې په دویمه نیمایي کې د لوبې له ډګر وویستل شو. د هغې د وتو وروسته یې لوبډلې یعنی ارجنټاین هم له نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. خو په 1980 کال کې یعنی څلور کاله وروسته مارادونا د فوټبال په نړیوال جام کې خپله وړتیا ټولې نړۍ ته وښودله. هغه مهال کله چې به مارادونا ته توپ ورسید، نو د فوټبال د مینهوالو په زړو کې به سا بنده شوه. ټول به منتظر وو چې هره شیبه یو نوی څه پیښېدای شي، خو هیڅوک نه پوهېده چې پیښه به څه وي. مارادونا وتوانل چې خپل هیواد سربیره په 1980 او 1990 کلونو کې د ایټالیا ناپولی لوبډله د اتلولۍ تر جام ورسوي. هغه په 1990 کال کې له همدې لوبډلې سره یوځای د یوفا جام هم د خپلې لوبډلې په برخه کړ. د فوټبال ډیرو کارپوهانو مارادونا د تخنیکي وړتیاو له کبله د پلی کرویف او زیدان په شان د سترو لوبغاړو څخه ډیر وړاندې پاله. هغه د لنډې ونې او غونډ جسم خاوند و، خو له توپ سره د هغه حرکات داسې برابر و چې سړي به فکر کاوه چې گویا آلوزی. د ارجنټاین د فوټبال په ملي لوبډله کې د مارادونا یو بل ځانګړتیا دا و چې د ده د لوبې تناسب د ارجنټاین د نورو لوبغاړو په منځ کې نه و. د یادولو وړ ده چې مارادونا په ډېره تنګسه کې رالوی شوی دی. هغه د ایټالوي تبارا مور او سورپوستې پلار څخه د بوینس آیرس په یوه ډېره بېوزله سیمه کې زېږېدلی و. هغه په کوچنیوالي کې ناچاره و چې څلور متره مربع خونه له خپلو اوو خویندو ورونو سره وویشي. بلاخره مارادونا د نوومبر په 25مه نیټه د زړه د حملې له کبله ومړ او د فوټبال مینوالو ته یې د خپلې اتلولۍ او خیلوبې کیسې پرېښودې. مارادونا
Fueron 40, señores. Final del primer tiempo.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د راتګ له امله پوهنتونونه او ښوونځي رخصت شوي دي، خو لا هم د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ورزشکاران خپلو لوبو ته دوام ورکوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي که حالات سخت شول، دوی هم اړ دي چې په ټولو ورزشي فعالیتونو بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر کرښه میلمه دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي که پایلې له دې نه کوچې د افغانستان عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د دویمې څپې د راتګ له امله ښوونځي، پوهنتونونه رخصت کړل، د غشان د ودونو تالارونه هم وتړل شول، د لوبو په برخه کې وضعیت څه دی، څنګه کیږي؟ بالاخره که حالات سخت شي ستاسو پریکړه به څه وي؟
موږ تر اوسه پورې الحمدلله داسې جدي تهدید مواجه نه دی، په دې چې د ورزشکارانو او ورزش په خپله د مقاومت د وجود لپاره یو ښه وسیله او یو ښه فاکتور دی. خو مشورې مو د وزارت صحت عامې د مسؤلینو سره ادامه لري چې څه رقم کولی شو هغه شدید تهدید ته پلان او برنامه په نظر کې ولرو، او موږ هم متوجه یو جدي، خو د دې خاطره چې تقریبا 15 میاشتې ورزشکاران ټول په کورونو کې وو او زیات موږ هم نه غواړو چې مثلا د دې هغه بدني وضعیت او بدني آمادګي چې مسابقات ته دی رتون کې کال ته هغه هم صدمه ویني او د فدراسیون پلان نه صدمه ویني، نو لږ احتیاط کوو. دواړو طرفو ته متوجه یو، مشورې د وزارت صحت عامې سره روان دي او انشاءالله که پوه شو چې تهدید زیاتیږي او تهدید جدید دی، نو سل فیصد به بیا موږ هم د قیداتو شرایط وضع کړو.
او که لکه څنګه چې تاسو ویل د عام روغتیا وزارت سره تاسو په تماس کې یاستئ که حالات سختیږي، کرونا وایرس دویمه صفه جدي کیږي، نو بیا به ستاسو پریکړه صحیح په بیا به هماغه ډول لاکډاون بندیز بلګي که څنګه لکه د تیر کال په شکل؟
دوه سناریوګانې یا دوه پلانونه زموږ سره دي. یو پلان دا ده چې مثلا په اوله مرحله کې به تنها ورزشکاران تمرین کوي او مسابقه به کوي، لیدونکي به مطلق بند وي. دوام مرحله دا ده چې ورزشکاران به هم بیا تمرین نه کوي، تنها هغه سپورتونه به تمرین نه کوي چې هغه انفرادي لوبې دي او تماس نه لري د بل لوبغاړي سره. که اقتصادي وضع ملک ښه، نو بیا هغه ورزشکاران چې د المپیک د سیالیو د پاره ځي هغې ته باید موږ ارټیستونه وکړو او خاص ځایونه آماده کړو چې هلته بیا دوی تنها تمرین ولري او د نورو خلکو سره زیات تماس کې باید نه وي. نو دغه پلانونه او برنامې په نظر کې دي، خو امیدواریم چې زر واکسین مارکیټ ته راشي او خدای وکړي چې خصوصا هغه ورزشکاران چې موږ د المپیکي سیالیو لپاره راتلونکي کال ته آماده کوو او په اول قدم کې به هغوی ته انشاءالله د واکسین غمه خوړل کېږي.
او په پلزه صاحب، اوس مهال په افغانستان کې کومې کومې لوبې لږ تر لږه په کابل کې روانې دي؟ کلک په جزئیاتو راته معلومات راکړي.
په دې هفته کې، راتلونکي هفته کې به د شطرنج لوبې کېږي، لومړنۍ ملي لوبې دي چې د 300 نه زیات ورزشکاران په دې کې برخه اخلي. د والیبال د جنکیانو سیالۍ هم په پلان کې دي. د سایکل ځغلول د ملالې په نامه یو جان جام د خویند دپاره هغه هم په لار اچول کېږي. د اس ځغلولو لوبې هم په نظر کې دي چې وشي، خصوصا دغه د بایسیکل او د ځغلول سیالۍ به په هیڅ صورت سره کنسلېږي نه، ځکه چې دوی تهدید نه ده او تماس هم نه لري یو د بل سره، او بل په آزاده فضا کې په لرې فاصله کې دي دا لوبې ترسره کوي. اما د والیبال او د شطرنج لوبو ته جدي متوجه یو چې که خطر موجود و نو هغه کولی شو چې لغوه یې کړو، او یا یې هم په سیستم یا په لوبو باندې په شیوه باندې د تغییراتو څه تغییرات راولو.
او اوس کومې لوبې جریان لري، کوم کلبونه چې خلاص لږ تر لږه د بدن جوړولو کلبونه، هلته فاصله مراد کیږي، ماسک کارول کیږي که نه؟
په ورزش کې ډېره سخت ده چې ماسک واچ یا ورزشو کې امکان نشته، اما د نور سنیټایزیشن یا د میکروبونو د وایرسونو د وژنو ټول لوازم استفاده کیږي، هغه مواد د دفونی استفاده کیږي چې هغه د وایرس د مخنیوي لپاره په کار اچول کیږي او کومک کوي.
په بلځه سب تیر ځل چې لاکډاون وو او تیر ځل چې هر څه په ټپه باندې ولاړو، هر څه تړل شوي وو، اولمپیک ته څومره ضربه ورسېده لږ تر لږه د ورزش په برخه کې؟ او که دا ځل بیا هم حالات هماغه مرحلې ته ځي او هر څه تړل کېږي، څومره ستونزو سره به تاسو مخ شئ؟
شدیدا نه تنها اقتصادي وضعیت د ورزشکارانو او د لوبغاړو خرابېږي، رواني حالت یې خرابېږي. په زمن کې هغه آمادګیان چې ورزشکار په کلونو کلونو یو مسابقې لپاره آمادگی نیستی و هغه بیا کنسل شي و یا په لار روانه چول شي، نو فکر نارامه کیږي او ټول هغه زحمات هدر او په خاورو باندې دي. انشاءالله باورمنی چې که دا واکسین زر مارکیټ ته راشي او دوامه سپه په افغانستان کې د مخکې دینه چې شوی و کی یا وایرس ډیر خپور شي مخه ونیول شي، نو ډیر زیات به خوشحاله شو. اما شدیدا صدمه، خصوصا رواني صدمه ورزشکارانو ته ده. خبرې
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی او اوس هم لجمن سره سم د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اساق زه د خپل شخصي او لوبي ژوند پاړه معلومات درکوي.
زه اجمل اساق زه يم د افغانستان د ملي ټیم کوریش یو لوبغاړی يم. زه تقریبا 4 کاله او 15 کاله کیږي چې ملي ټیم لوبغاړی يم، چې اول مقام می ترلاسه کړی دی. په ډېر کشورو کې خارجي مسابقو کې می اشتراک کړی دی. یو څو کشورونو نوم درته اخمه او د میډالو سره هندوستان کشور کې می د پونه شهر کې یو آسیایي مسابقه چې وي ایشین چمپیونشپ ورته وایي، د برونز میډال می ترلاسه کړی د افغانستان په نفه. اندونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقه مقدماتي مسابقه وي چې په هغه کې می د طلا مقام ترلاسه کړی. کوریا مسابقه کې چې جهاني مسابقه وي چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي، په هغه کې می هم برونز میډال ترلاسه کړی. ازبکستان کې می هم برونز میډال ترلاسه کړی. دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 هم کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. په خوا په ودونو کې په محفلونو کې په نوې کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې په ازبکستان کې او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایي لوب کې ورداخل کړ. زما کور د شبرغان شهر کې د کورنۍ مې ټول حالت د قومونه مې دي. موږ اته ورونه یو شکر خدایه درې خوند یو او زه زما پلار یو معلم دی. زه خپل محصل یم اوس په تایوان کې د پانځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پانځي حقوق نه فارغ شوی یم. د دې تر څنګ د درس تر څنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلوش چې آهسته آهسته په دې کچې مې ډیر پرمختګ وکړي او خپل زحمت مې وو د کورنۍ تشویق مې وو چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل شوی یم.
د افغانستان د کورش ملي لوبغاړی اجمل اسحاق زه او چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند پاړی معلومات درکول. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدانه ورزشی خبرونه پای ته رسیدي. تر بل خبرونه پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio